سلام ستړي مشه وخت ما زیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم روغتیا وزارت د کورونا په اړه څه وایي؟
روغتیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پېښو کې زیاتوالی موجود وي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک څنګه ژوند کوي؟ بېلابېل نظرونه لرو.
اره صاحب په جنګ په وژنې سره هنیسي دې تر هغه منطقه لاندې ژوند سخت دی.
افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی.
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال
وي. پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د سمارټ کارتونو د ویش پروسه ډېره ورو ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوي دي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې ګواښ ته مهارول لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي. ښاغلي صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا دمخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالۍ ګڼل شوې. د ښاغلي صالح دفتر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټنه کموالی راشي او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو، قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوند ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند تر ډېره په کرکیله تکیه دی، هغه څه چې وچکالۍ ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو رپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرې وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و. سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سیدالشهدا 4 غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټر وهلی و. دا ملیشیا ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لیږد کې مرسته کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، و ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په می میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون 28مه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس به مرشد پروګرام لومړی مطلب ته غهم د کووېډ 19 ناروغي پاړه د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیونه ډوزه واکسین به هم راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو له دې ټولو سربېره د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې څو ورځې نور به هم د کرونا په مثبتو پیښو کې همداسې ډېرې شمېرې یا مثبتې پیښې زیاتې وي. عام روغتیا وزارت بیا وایي تر دې دمه په ټولو هیواد کې لکو 10 ډیر کسانو ته واکسین تطبیق شوی او څومره چې د واکسینونو د تطبیق شمیره لوړیږي ورسره د کرونا د مثبتو پیښو او همدارنګه د دې پیښې د زیانونو په اړه باندې شمیرې په راټیټیږي. دامګړی په افغانستان کې له نږدې 15,000 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړه کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,03,695 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 10,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 10,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوند.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 78 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
ازادي رادیو ته هوګاست کرونا په ارتباط مو راپور واورید. اوس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مفصل راپور درته خپور کو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بیلابیلې کیسې دي. د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر خلک طالبان له خلکو سره په ناسم چلند تورنوي او وایي چې سخت بندیزونه یې پر خلکو لګولي دي، خو ځینې نور بیا وایي د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او دا طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډېره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر هغه منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دی که دغه د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو 3 وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې په سروي، او ځینې تم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري. لنډه درته وایم،
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپله ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي.
هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او مرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیشمن دي چې حالات به څنګه سي او مرمنې له اوسني حالت وېریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
له دې ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لویو لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د الوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زموږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکړي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د مېرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیري په کلولو په دفترونو کې د مېرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د مېرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلي وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمېر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
نو یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته خوګیاست. اوس هم د وچکالیو په اړه راپور درته لرو. د افغانستان حکومت ویلي چې 25 ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښونه شته او دوی ورته اندېښمن دي. د روسي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسېدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ډاډ ورکړی چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي اقلیمي بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بې وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. ښاغلی صالح دفتر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوندو ادارو سره یو ځای اړتیاوې معلومې کړې. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدیدې وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
زموږ هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو او هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هره ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هره ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. هاخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او ترخوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلی او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. دی وزارت دوائن مرسیال عبدالسمیع زربی.
ملی او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره تل بشری برخه کې همکاري کړي ترې مرسته غوښتل کیږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه شوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې باید همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر په پاکستان کې مشت هغه ثبت شوي کډوال چې پی او آر یا سمارټ کارتونه لري ته د روان 2023 کال د اپریل څخه نوي سمارټ کارتونه ورکوي. خو کډوالو ویلي د کارتونو د ورکولو دغه پروسه ډیره ورو روانه ده او زیات بیروبار له وجې سمارټ کارتونو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا د رادیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي. خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي یو این ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو خو
خو رش ډیر زیات دی. زه تر دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازدیګره پورې ورته ولاړ یو په لارې. په دې واژه باندې کارونه لا پاتې دي زموږ نه. او بل دا چې زموږ خو کارونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ لازم کار دپاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي نو اول دا وایي چې تاسو کارونه ولې دي اغستې او موږ ورته ښه وایو چې لږ تاسو خفه درش کارونه تقسیمات لا روان دی. نو دا خبره نه مني بس ګاډۍ کې کېنې وایي چې تاړې لزو پیسې مسې که چېرته ورکو ختم کړي که نه بس تاړې ته هم بوز جلته وو بیا سره ناست یو.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډی تاڼې د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو. خو د تاڼې یو بل اهلکار د نوم نه خپرولو په شرط وویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نیسي، چا سره چې پی یو آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه ډیره په قلاره روانه ده. یو این ایچ سی آر لپاره کار دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات به ډېر دی. اول په خپل ځایم زه یو ملک يم چې د ملک یې نو هغه به د عوام اواز څنګه واورید شي. ټلیفون می درې وړي ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکړي هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نه جګړي راشم زیات دی. ډېر خلکو ډېر زیات مشکلات دی. انشار هم دا وایي چې دا به ښه شي او نه ښه کېږي. دا لا تر اوسه پورې د درو میاشتو کې ښه نه شو دی. بیا پس هم زړه مې تمې نه مشلي چې دا خبره به بېرته حال شي او دا مشکلاتونه لري شي. خلک ډېر آزاد دی د دې خبرونو.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکو زیات، په بلوچستان کې له 3 لکو زیات، په پنجاب کې 1.5 لکو نه زیات، په سند کې 15 زره پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي. د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي، خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کومې چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د شروعات دی. دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډېر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو د هغې د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضري وه. دې د وجې هم لږ چیلنجز وو خو ورسره چې د کورونا کوم پخپله
پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2018 او 2018 لسم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي تر 15 لکه پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
سلامونه. خصوصا د فوټبال مینوالو ته د اروپا د کپ لوبې روانې دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خصوصا د تېرې شپې مهمې لوبې څه وي، زموږ همکار میر احمد صافي دغه لوبې کتلي دي او اوس راسره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، سلام علیکم صفی الله ستانکزی صاحب، زما سلامونه عمومانه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانېده د کرواسیا ته په 15-3 کې ماتې ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. پاری کې اسپانیا وتوانېده چې 2 ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتې ورکړي. دا ګولونه اکثرا د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه ووهه، یو ګول ورته الوارو موراتا چې په یوونتوس کې لوبېږي هغه ووهه، یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه ووهه، یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیداد کې دی اکثرا د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس.
یعنی د ګولونو باران جوړ کړو. کرواسیا هم ګولونه وهلي، درې ګولې وهلي.
کرواسیا خلوب وکړه. متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ورباندې زورور شو چې د نور ګولونه ورباندې ووهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې د دواړو په مقابل کې و چې ډیره قوی لوبه وه او سویټزرلند پاس له وش پیتو کلون نه وتوانید چې کوارټر فائنل ته لار پیدا کی او قوي ټیم چې جام جهانی می ګټلې ده فرانسې ته ماتې ورکی. دا لوبه درې په درې کې مساوي شوه چې پنالټي ته وته. په پنالټي کې متاسفانه فرانسې ونه توانید چې د ټیم ته شکست ورکی.
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه؟
فرانسې مونږ د دنه ډیر توقع درلو دا ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا وس پور خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي. خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
خو سویټزرلند ته باخړه
دی. کوارټر فائنل لپاره لاندې راته وایي چې کوم کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی دغه لپاره.
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوبه وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا. سویټزرلند او اسپانیا به لوبېږي سره په کوارټر فائنل کې. ایټالیا او بلجیم سره لوبه کوي. دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي. نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دې دواړو نه چې هر یو بوته هغه به نه وځي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي. د دې دواړو نه چې هر یو بوته دوی به کوارټر فائنل ته نه وځي.
ډېره مننه کوم میر احمد صفای چې جزئیات مو راکړل. اوریدونکو د فوټبال په اړه مو اوریدل دا چې نن دوش لوبي کېږي انګلند او جرمني سره مخ دي. سویډن او اوکراین له دوبه غټونکو ټیمونه د کوارټر فائنل وروستي ټیم وي. اوس هم لنډ خبرونه له اجمالنده ورو.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالۍ ګڼل شوی. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوب لپاره ریپورت نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایډن دا ژمنه پرون د جون 28 د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته 2:19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې.
د بامیان ولایت د بدني روزنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د بایسکل چلول سیالي د نامنې او لوجې وځندول شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس سید احساق هاشمین هم ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې ټاکل شوې و نن د سولې په نوم پیل شي له کابله د پلاوي د نر رسېدو له امله وځندول شوې. نوموړی وایي پلاوی په لاره کې د نامنې او لوجې خپل راتګ وځندوه. د بامیانو د بدني روزنې ریاست وایي دغه سیالي به د 500 لوبغاړو چې شلې نجونې او 10 هلکان دي په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د دې لوبې هدف وسلوال مخالفینو د سولې غکر سوال پکوته شوی. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیگ سیالي په وقفه ډول روان دي. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیگ د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې د روانې لمریزې میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. نوموړی په ځنګ سره د لوبو ترسره کېدل د کورونا وایرس له ډېر خپرېدو مخنیوی یادوي. دی نه وایي چې تر اوسه څومره لوبې شوي او کومه لوبډله مخکې ده. ښاغلی وحید الله د دې لوبو هدف د افغانستان ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل یادوي او د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سلو توپونه لیک هم پیلېږي. په دې لیک کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبیم او قیس احمد درې بیلابیل لوبډلو اخیستي. دی د انګلستان او ویلز کرکټ بورډونو په 2018 کال کې د سل توپونو په نوم د نوي او سیالۍ د تاسیس په اړه په دې اړه نظر ورکړی و چې بیا په 2019 کال کې موافقه وشوه چې دا سیالۍ به د 2020 کال په جولای میاشت کې ترسره شي. خو تېر کال د کورونا وایرس له امله دا سیالۍ ونه شوې او 2021 کال ته وځنډول شوې. د 2021 کال په مارچ کې د انګلستان کرکټ بورډ وویل چې د جولای په 21 دا سیالۍ وشي. د دې سیالۍ هر اننګ سل توپونه دي او یو بالر کولی شي چې په یو ځل شل توپونه هم وکړي. په هر لوبډله کې به شاوخوا دېرش نارینه او ښځینه لوبغاړي شاملې وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړې شوې ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثر ښځې د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینهو په پرتله ښځې له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړیږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره خطر دی؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې تر څو ورسره مخامخ نشو.
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادونه، د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې ښځې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا بند کړه، کنه بیا جیم ته نه تلم، بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د وزن کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډېر زیات وو. تقریبا داسې وخه چې ما 15 کیلو وزن کم کړی، یا 15 داسې شاید 12 وخه 12 کیلو وزن ما کم کړی ده. د هر جسم کې ډېر زیات راغلی دي. رژیم خو زه اکثره وخت کوم، کنه د کرنتین سره اړه نه لري. زما رژیم په 2 کاله کې ما شروع کړی دی خپل رژیم مې، په دې وجه نه چې زه ما وزن ډېر زیات وو مخکې.
دا مریم و چې د وزن د زیاتوالي له کبله ورزش کوي. مریم ته ورته نورې ښځې او نجونې هم شته چې ورزش کولو ته یې کار ویلی او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یوه بله پیغله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړې. که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
څه غواړم؟ انده مې جوړ کړم، عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکی شي. زه بس شپاړس یم، غواړم همیشه بدله دې راسم. خو اوس د قرنطین لپاره راغلی یم، خو بس دا یو علاقه خوښ مشو نو ځکه غوښته روسم د سیخاس تغیرات نه دی احساس کړی. ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي وخت نه کېږي. مخکې زه کور کې هم ډېره یعنی جنګاره وم، بل اوس دا یو هفته کېږي د سیخاس هغه نشته، نو بس ادامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
خو تمنا بله ښځه ده چې ورزش له مجبوریته کوي. هغه شپږ کاله کېږي چې واده شوي. د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کېږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د همدغه اولاد لپاره مشکل رہتا پیدا کی.
لکه څنګه چې ویل کېږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات، که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي، یا هم د پلی تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لوی وندلری. ورزش او فزیکی حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروری ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره لپاره روغتیا پالان فزیکی حرکت روغو کسانو ته هم ګټور بولی. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې فول انرژي خوړو خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دغه بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسیږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروټینی مواد استفاده وشي، او د شپې د خوا چې ده هلته داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتر د هغه فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي، او نور د پروټینی موادو نه د غوښې نه دې نه زیاته استفاده ونه کړي. یو څوک کولی شي په هفته کې یو ځلې دوه ځلې د غوښې او د پروټینی موادو نه استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبتې اغیزې لري، او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي: ورزش د ښځو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي او دا د ښځو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن، بدن، توروالی، سپینوالی، ډنګرښت، چاغښت د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یوه لویه اندېښنه او یوه لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن او اندام ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی سو چې نننی ارواپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ باطن نه، له فکر نه، له شخصیت نه هم ډیر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کړئ او یا هم ورسره جوړ سئ. اما له ظاهري ناښکلا یا بدرنګۍ یا ناهمغږۍ سره تاسو نسئ کولای چې ژوند وکړئ. بنان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډېره مهمه ده. ښځې او نننی انسانان، نارینه او ښځینه، ډېر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خپرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنطین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي او په اړه یې داسې وایي:
منم سیده ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دوه کاله کیږي چې ورزش کوم، که څه هم زما وزن زیات نه دی، خو زه د خپل بدن د ساتنې لپاره ورزش کوم.
از منم هدیه ده د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر ورزش هر چا ته فایده لري، او زه خپل هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منم مدینه ده د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زه داسې دوه اونۍ کیږي چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې ما وزن کم شوی، او د هغه سربېره زما په وجود کې ډېر تغیرات راغلي. کسالت مې لرې شوی ده. ورځنۍ کارونه کې ډېر فعاله شوی یم.
ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمولو او برابرولو ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي او بیا ټولنې ته وځي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري. خو دا چې ښځې څنګه کولی شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی، که په سر کې راته وایست چې ولې ډېر شمېر افغاني ښځې خپلې ظاهري ښکلا ته لکه مناسب اندام او د پوستکي ساتنې ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري؟
بله، بدبختانه چې په افغانستان کې مېرمنې نشي کولی چې خپل ظاهري وضعیت ته د نورو هېوادونو ته ډېره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري. یو خو اقتصادي وضعیت ده چې د افغانستان د خلکو ډېر زیات ښه نه ده، او له دې وجې نه هم نشي کولی چې خپل بهر ته ډیر زیات ورته رسیدګي وکړي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې مثلا د حتی مصروفیتونه میرمنو ته پیدا کیږي چې حتی بل ځان د دوی لپاره هیر وي. مثلا کله چې دوی واده کیږي ډیر ژر ماشوم راوړي او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډیر زیات سخت کار ده او حتی د وضعیت خلک رسیدګي و نشي کولای خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ یو لوی مسؤلیت چې په دوی باندې راځي نو بلاخره دغه ټول مسائل هم د لامل کیږي چې په لمغ ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي ونه کړي. تر ټولو یو بل بعده مسله دا ده چې کچېری یو ښځه خپل ظاهر ته ډیره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډیر زیات پاملرنه کوي، هغه ته بیا په ټولنه کې په بعد سترګه کتل کیږي. کچېری په کور کې اوسې هم له ستونزو سره مخامخ وي او اندکترین کار څخه کته او پورته سي، هغوی ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته دې رسیږي یا مثلا خپل ځان ته دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سه.
د ښځو ظاهري ښکلا او مناسب اندام د میړه او ښځې په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم دی؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خواسته نارینه خوښیږي او همدغه رقم د نارینه او خواسته او با سلیقه هغه میرمنې چې خپل ځان ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای سي هغه خوښیږي او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای سي ښه او بد اغیز هم لري. مثلا که یو ښځه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه د خاوند وي هغه ته رسیدګي وکړي، خو مخه د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات ښه مختلال سي او همدغه رقم د ښځې خواهشات چې د نارینه او لخوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي او څنګه چې د ښځو خواهشات هغه رقم خاوند باید ولري، کدی مسایل ته توجه وسي واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات ښه مختلال سي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایست چې افغاني ښځې په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنې ترڅنګ نور کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نشي او په زړه پورې وي؟
ډیری موارد چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشحاله له مینې ډک او په بریالۍ توګه او کولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان میرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې میرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کیږي هم د نارینه وو، چې دواړه لوري د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان میرمنې سره لدې چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه دا ده چې ښځې په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپله کورنۍ خوشحاله وساتي، نو مهمه دا ده چې خپل ځان ته ډېره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل ښایست ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارد ته. د یوې ښځې سلیقه، د یوې ښځې صحت، د یوې ښځې زده کړې، د یوې ښځې چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند د جوړېدو لپاره ډېر زیات مهم دي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ورزش او پلی تګ غټو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به نغښم
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله زه تر باغ بالا پیری داشت. باغ بالا کې مې دوره ور کړې ده، بیا رسلې د کرغیا باندې کرغیا تالته مو دوره ور کړې ده بیرته کور ته راغلم. بسم الله قدم را واخله
آیا په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د موږ منطقو کې د وخت رواجو په دې باندې بیا کجاوې جوړې کړي، یو خواته ناوې سپره، یو خواته یا خواښي یا اندرور یا بل لاس قریبې دریاوي ډول دا شام سره وهل کېدل، تر هغه کلی پورې به دا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوکتونکو، واده کول په انسانی ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدله شوه او رسمونه او رواجونه هم ور اضافه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کولو بیل بیل دودونه او رواجونه ولري، چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شهرګشتي ده. شهرګشتي لکه نومنه چې ښکاري معمولا په ښارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستانی راکوي.
عبدالرحمن خان له دورې نه راضي خو پاپ موجود و چې د واده نه وروسته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دوی وایي چې ګاډۍ وا یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښې یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله، د زیارتونو ته به دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشیري ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې د دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګون د خلکو سره و. په دې کې بل شګون مو اوریدلای دی چې دوی فکر کوي چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر دروند دی او دې ته باید وینه وشي، ځکه چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونو د بلا او د دې شان مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي، نو ښار دور حتمی ګڼي. ناوې شنو ځایونو، زیارتونو او غونډیو ته بیایي. 50 کلن نورخان وایي چې ښار دور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک را ایستلی ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو، هغه هغه د ښکاري توپک څه هغه خالي دارو چرې وې سید اوس خو زده لپیکات راکټ تر هر څه پوری ل خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وسته دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره یو بل نه مختکیږي بیخي او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نور خان د ناوې دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دیغه دودونو کیسه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي، شرګشتي هم وشي، بیا چې ناوې د خسر کور ته لومړی قدم ږدي، دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوې له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي، په دروازه کې میخ یا کوکه ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
دغه وراول چې برغلی و د وراوله سید سناوی بیا ځان سره وړه، دو خلکو به دلې نښه ویستله توپک باندې، څه هغه نښه به ونه ویستله تر هغو پورې به ناوې نه ورته تسلیموله چې دی له ځان سره وړې وای. دا یو دود و پکې. کله به نښه وویستله بیا به ناوې ورته ورکوله او بیا له ځان سره بیوله. وښ و وښ د مخ منطقو کې د وښ رواج و. په دې باندې بیا کجاوې جوړې کړې، یو خواته ناوې سپره، یو خواته یا خواښي یا اندرور یا بل لاس قریبې دا سپره. بیا هغه یو نفر کرایه ولای وښ، هغه صرف هغه عمارې تر لاس نیولی وښ، نور خلک ټول پیاده به ورسره تلو، دریاوي ډول دا شام به ورسره وهل کېدل، تر هغه کلي پورې به دا بدرګه کوله. دغه رواج و. ناوې له وښ نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدله، دې ته به یو شی ومنل، یا کور یا سره زر یا یو بل شی داسې یو شی ورته د دې په نامو کړل، واده به ورته ورکړه، بیا به دی وښ نه را کوزه سوه. بیا چې کله به کور ته ورسوله د ورو په سر به یو میخ ټک وهه، دا د ترانه دود و، یو څه وریجې یا غنم دا به ورکول، دا به شاته وغورځول چې د روزي پراخېږي څه رقم ده، داسې یو دود داری رواج ول وس خو خالی د موټران مسابقه
د کابل اوسیدونکو جمال بیوی چی په خو وختونو کې به ناوې په اس اوخ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله. بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي. د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سمه مسابقه وي، یو له بل نه ګران بیا موټر راولي.
پخوا خو شارګشت وجود نه درلودی، په ډولۍ کې بیا ورځې څلورو نفرو خسر د کوره فامیل ته چې بیا وړلی، کله بیا بیا آس بیا آسان بیا شر داسې ګلان پرې وزړول، بس به ورله ناوې پکېنه ول مخته بیا زومو وړله بیا کور ته. شارګشت هغه وخت نه، اوس هم نشته په اطرافو کې دا کیسې. بعضې خلک یې کوي شوقن د شوق لپاره کې، کنه نو ضرور نه دی، اوس خو شرایط بیخي دی کنه دی. ګل پوشې کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې طبیعت سم سي د نایو د زوم د دواړو دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتیري وو دا الکان و کې. اوس فعلنداری واج دی، پخوا دا کیسې نه وې. مثال دا اورانیس هوټل څخه تر باغ بالا پورې داسې باغ بالا کې مې دوره ورکړې، بیا رسېدلې کرغیا بندې کرغیا ته، هلته مو دوره ورکړې بیرته کور ته راغلې.
د خار داور پر وخت موټر پیشکان بیا غ ټولنی زستونځه ده چې د واده خوښي په غم اړوي. وویشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي، د خپل سر په بدل هم دناوي د موټر شا نه پریږدي.
پیشکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غدناوي راول لارې وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ کې وسم، باید غدناوي موټر پسې یزه وسم شاو موټر پسې. دا نو د ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دغه سی ولغه شوی دی چې باید نوی موټر پسې باید موږ وسو او باید مخکې وسو، شاو ته باید یو څه نسخکاره وسو چې موږ وګوري.
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پیښې رامنځته کولی شي؟ د ننګرهار له اوسیدونکي جاوید څخه اورو.
زمون په وطن کې به حساب چې کله چې ناوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چې راځي ډیر سرعت په حساب موټر د سرک نه خوته سین ته بسولې ده. آیا ناوی مړ شو شاو مړ شو نو دا خوشحالي لاړ په غم بدل شو. نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه والا چې واده د شارګه شارګه سمونه لري، سړی منظم لاړ شي چې تا هدف چې کوم یې په لاس راوړي نور دا خوشحالي حد کیږي، نه د خپل حد نه چې مرګ سبب وګرځي. د ناوی نه دی مخکې خوشي شان مثال دی ډیر خوشاله وي، مخکې دی دغه یوې موټر ټکر وي او مثال دی مشکلات ته دسې کیږي. هر څه چې په هوټل کې باید وشي خوشحالي وي، هغه یو اندازه ولري په اندازه باید وشي خوشحالي، نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزاحمت ارندونه او مثال موسیقي د خپل حد نه ډیره جګي. زیاتره د سیم دغه د ودونو په دا کې ډیر کیږي، ځکه موټر ټکر کیږي، خلک زخمن کیږي، خلکو حل کیږي په دا کې شارګش شي. بعد ودون نه د اوټول نه راوځي او په کوڅو کې ګرځي، په سړکونو ګرځي، ارندونه موسیقي د خپل حد نه زیاته جګي. هنس خراب
کله چې نوې په خپل نوې کور کې پالګ دی، د خسر کور لمخ کې ځنې تیاری ورته نیولې وي. د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالوي، له نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي. د ترخیلو اوسیدونکو صالح وایي چې کچېره د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوی پیشه سره مخ کیږي.
زموږ رواج د ستخور چواده وکنه گاډه خو ګل پوشکه او ناو پسې جو ناو راولو او دلته ناو نه خته کو بیا غي خپلندې چرګلالو بیا غي نه پس خوسیل صحبت کوي خزي مخکنی خلک کول نو وځ دا گاډه ته خنه دا کورنۍ کورنۍ مې لال کړي او کز راته وز راته ما هسته کورنۍ اذان ته پخې ایسته کوي.
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. نوې اوس د ډولۍ آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هېر ته یې ونه سپاري.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم، زه همیشه د آزادۍ رادیو جون په شوبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښيي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ ایمان شمای وطن.
درنو دوستانو، پدې اله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کرونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.